اړ شي نکاح وکړي او کورنۍ دې ته مجبوروي، ځکه چې ستا ته ستا اولاد ته څوک ډوډۍ درکوي، ته مجبور یې چې باید نکاح وکړي، او د زور او فشار له وجې او د مجبوریت له وجې یعنی د مجبوری دي چې ته باید نکاح وکړي. او ښځه چې ته خپله خود کفا اوسېږي، کار وکړي، روزګار وکړي، هغه عاید ولري، هغه خپل اولاد ته نفقه برابر کړي. اکثرا زمونږ افغان ښځې زه د دې شاهد یم په خپله ټولنه کې چې حتی یو ماشوم که په غېږ کې وي، زما خپله د ترور لورګانې دي، یعنی ماشوم یې په نس باندې پاتې شوی دی، اولنی ماشوم میلی شهید شوی دی، مګر هغه ناسته ده. تر دا اوس زوی زلمی دی، واده یې کړی دی، فاکولټی ولوسته، واده یې وکړي، ترور لور مې همدارقم، یعنی دوه زمانې وو، یو په غېږ کې وو، په نس باندې وو چې میلی شهید شو. نو خبره دا ده، دغه سالت کې زمونږ افغانان ښځې کوشش کوي چې کینی، پښتنې کوشش کوي چې کینی، خو که دو ته هغه د خسرخیلو په کور کې د عزت په سترګه وکتل شي، نفقه یې ورکول شي، یا مثلا ډوډۍ ورته ورکول شي، یا د هغې تر څنګ دوی په خپله کاروبار ولري او یو روزګاری وي، نو دوی کینی. نو کله کله که به داسې مشکل سره دوی مخ کېږي چې اولاد ته نفقه نه وي، ډوډۍ نه وي، دوی دپاره نه وي، نور مشکلات وي، نو دوی بیا په زور باندې مجبور دی چې دوی نکاح شي. او اوس دغه سیالت ته شرایط په ټول افغانستان کې مساید، ځکه دي چې ټولې ښځې بیکاره دي، نو ښځې بیکاره دي، خصوصا کونډو مشکلات خو ډېر زیات وي، ځکه هر څه په خپله غاړه وي، ټول مسولیت دوی ته ور په سر وي، نو دوی مشکلات ډېر زیات دي.
بله، د طالبانو نظام خو د میرمنو غږ نه اوري، نه یوازې د کونډو ښځو بلکې د ټولو ښځو. د تاسو ویل به کورنیو ته څه وي چې پرېږدي هغه د ورور کونډه یا د زوی کونډه، هغه خپل ژوند ته پرېږدي، خپلې خوښې ته یې پرېږدي. یو میرمن چې په حکومت کې هم څه ونیسي ویلی، په کورنۍ کې هم څه ونیسي ویلی، په دې خو دا واضح خبره ده چې ظلم ده ورباندې. دغسې کورنیو ته تاسو څه وایې؟
زما دغه کورنۍ ته پیام دا دی، هغه پښتني خویندې دي، موږ هغه غیرتي خویندې چې غواړي چې خپل مېړه په نامه کښېني، خپل اولاد ته کښېني، که یو خسر او یو لیور په داسې حالت کې دې ته ډوډۍ ورکولی شي چې دا نکاح کوي، د خپلې ښځې سره ډوډۍ ورته ورکوي، نفقه ورکوي، خو همداسې هم ورکولی شي. دغه کار د انسانیت له مخې وکړي، هغه د ورورۍ د مخ نه دې وکړي چې که ورور ژوندی وو او د دوه ورورۍ به سره د هغې د مخې دې وکړي، هماغسې د اولاد خپل اولاد وګڼي او ښځه د خپله خور وګڼي، او لکه څنګه چې خپل اولاد ته نفقه ورکوي، دې سره د نفقې په ورکولو کې دې مرسته وکړي، د کار په جادولو کې دې ورسره مرسته وکړي، د اولاد په تربیه کې دې ورسره مرسته وکړي. دا به د انسانیت له مخې د دو غټه دنده همدا اوسي، بدون دې چې دی نکاح کړي یا نکاح ته باید مجبوره کړي، دوی دې پرېږدي چې په ارامه ژوند وکړي او خپلو اولادونو سره په خپل کور کې کښېني او خپل ژوند او روزګار مخې ته یوسي.
بله، که داسې ونه کړي، د جبر نکاح واضح خبره ده چې بیا هر عمل عکس العمل لري، همداسې د جبر نکاح هم په خوشحالۍ سره بیا د سړی له هغې مېرمنې سره ژوند نه شي کولی، ځکه دا یې په زور ځانته نکاح کړې ده. په داسې وضعیت کې بیا څومره ژوند تریخېږي په یو کورنۍ کې؟
ژوند خو مالمدار تریخېږي، هم دا ښځه چې په جبر نکاح کړې ده، په زور نکاح کړې ده، او هم هغه بله باندې چې ښځه یې نکاح کړې ده، دواړه سره ژوند نه کوي، هم هغه ښځه له لاسه ورکړه، ځکه هغه ښځه په دې پوهېږي که دا ښځه د مېړه خواهشمنده نه وه، دا په زور نکاح شوې ده، د خپل مېړه سره بیا ښه وضعیت نه کوي، ځکه مېړه دا زمینه همداسې برابره کړه چې باید په زور نکاح کړي، او هم د خپل مېړه سره هغه صحیح رویه نه کوي، هم هغه بچي ورته دښمنان کېږي په کور کې، او هم دا ښځه چې نکاح کوي، دغه ورونه دا هم بیا ورته د صحیح د تر په سترګه نه ګوري، دوی هم بدې راځي. که چېرته دا ښځه بیا اولاد ولري، بیا سړي په کور کې پلندر نه خوښېږي، قطن نه خوښېږي، پښتنو خو نه خوښېږي که سل واري هم کاکا شي، دوی هم بیا ورته په درانه سترګه نه ګوري، نو طبعاً د دغه سړي ژوند ترخېږي، د دواړو ښځو سره، د دواړو اولادونو سره، هم د ورور اولادونو سره، هم د خپلو اولادونو سره. ښه به دا وي چې دوی ښځې په زوره نکاح ته او په اجبار باندې نکاح ته مجبورې نه کړي، پرېږدي چې خپل عادي ژوند مخته یوسي.
بله، ډېره زیاته مننه خوږیاڼي صاحب.
مننه تاسو نه ډېره زیاته.
د اسلام دین هم وایي چې څوک د دې حق نه لري چې ښځې په زور نکاح کړي، هغه که پیغله نجلۍ وي یا هم کونډه ښځه. خو له بده مرغه په افغانستان کې اکثره موارد داسې دي چې هغه د اسلام خلاف کار دی، خو بیا هم کیږي، لکه امدا د کونډو میرمنو په زور نکاح کول. دینی عالم قاضی محمد الیاس مدنی وایي چې د اسلام دین چې کوم حق ښځو ته ورکړی، هغه لومړی د طالبانو نظام او بیا یې په یو شمېر کورنیو کې نارینه ورنه اخلي او پر دوی باندې د ژوند دایره تنګوي. لنه موري سره مې مرکه کړي په غړې سره و.
د اسلام مبارک دین د عدل دین دی. د اسلام مبارک دین هر چاته د حق د ورکولو امر کړی دی. نو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعطوا كل ذي حق حقه، تاسو هر حقدار ته خپل حق ورکړي. نو را بو شو دلته د انساني چوکاټ په فضا کې موږ تاسو وګورو چې هر انسان خپل حقوق لري. هغه د اسلام مبارک دین پرانا کې دی او حتی د نورو ادیانو پرانا کې دی. را بو شو موږ خپل اسلام مبارک دین د جسمن کلچر او زمنګ فرهنګ او بل د زمنګ د دین مسله ولې د بعضی وخت کې اختلافات پیدا کیږي. لکه څنګه چې تاسو ویل چې کونډه ته په اسلام کې کوم حق شته که نشته، کونډه په اسلام په مبارک دین له نظره په تمام معنا سره خود مختاره ده، په تمام معنا سره د خپل ژوند یا د خپل سرنوشت ټاکلو اختیار او صلاحیت لري. په دې اساس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سید حدیث دی، د بخاری او د مسلم حدیث دی. معنی دا ده چې کله چې وغه زنانه کونډه شي، هغه په خپل ځان کې مختاره ده چې هغه هر چا سره د واده کولو اراده ولري، د ژوند د تیرولو اراده ولري، د خپل د سفر د ملګري د ټاکلو صلاحیت لري. نو په دې کې تاسو مداخله مکوئ، په دې کې تاسو در پر مزاحمت مکوئ، بلکې امر په داده چې د دې لپاره تاسو هم دغه زمينه سازیو کې ترڅو دغه کونډه په خپل مشروع هدف کې یا خپل نتیجې ته ورسیږي او خپل د ژوند ملګری او دغه همسفر ځان سره په خپل نفس باندې وټاکي. راغو شو دلته چې منګه په ټولنه کې او په افغانستان کې یو وزینه لامل داده چې په افغانستان کې دغه دین چې دی دا تپل شوې دی. په څه معنی تپل شوې دی چې موږ له بعضي موضوعات علما چې دغه د تش په نامو علما دي، یا مثال خبرې تاجران علما دي، دو فقط موږ له هغه موضوعات بیان کړی دي چې د دو په کې تجارت رواني، د دو په کې فائدې وي. هغه حقيقي او صحیح اسلام مبارک دین چې کوم دی، چې هغه د حقوق دین دی، هغه د ټولو ادیانو ته د مراعات دین دی، هغه ټولو کلچرونو ته د احترام دین دی، هغه مسلې دو موږ نه پټی کړی دي. ځکه کدا مسلې ښکارا شي نو د دو تجارتونه بندګی دلته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په ویلو سره چې ما تلاوت کړ، نو نتیجه یې همدار چې صحیح حدیث دی. په دې حدیث کې کوم اختلاف هم د علما او نشته دي. کونډه حق لري چې خپل ژوند وټاکي. متاسفانه چې د افغانستان په خلکو کې لا علمي ده او د اسلام نه خبره دي او دغه ظلم او دغه وحشت کونډه څه کوي چې ټول عموما په اوس وخت کې ټولې خزینه طبقه د ظلم او د وحشت ښکار شوي دي.
بله، په خو دوسی وڅ مثلا میرمنو تر یو حد پورې خپل کار درلوده، وظیفه درلوده، یو څه ګټل، مګر کله چې جمهوریت نسکور او طالبان وخت ورسېدل، میرمنې په کور کې نه ول سولې. دلته د کونډو میرمنو په ژوند کې ډیر زیات تغیر راغی. مثلا یو لیوار چې هغه سپینګی راید، دغه ورندار اته د لور په ځای ده، هغه کونډه ده، دا نکاح کوي د دل لپاره. وای کته ما سره نکاح وکې، زه تاته ډوډۍ درکوم، پوله پټی کې حق درکوم، او کني کاونه کې هیڅ شای نهستا. دا په دغه رقم مجبوروي چې غیر سره نکاح وکا، په دې اکل خبر راته وکي.
دغه متاسفانه او بدبختانه بووي چې دغه رواج په افغانستان کې اوس فل هله حاکم دی، او د لوی لامل لکه څنګه چې ولتا سي اشاره وکړه چې د زنانو د پاره د کار زمينه نشته دي، د ژوند زمينه نشته، د کار پرې ده، د ژوند زمينه ورته نشته دي. مونږ او تاسو کوم متوجي شې د مکتبونو کې به د یو کیسه به د استادانو تکرار کوله چې د پخانی مشرکانو به زنانه ژوندې خخولي کسته په زیه کې تاسو به موریدلې وي.
بله،
چې زرانه هغه زنانه به ژوندې خخه کړه، فکر وکړه هغه وحشت د وسنی وحشت نه کمتر مالخ کاری. ځکه هغه زنانه مثال وبي وجه خدای نه خواسته او ختمه به کړه، خلاصه به کړه، ان هغه د ژوند پور به ورلن کړ. وسنی وخت کې خودوی نه وجنی نه ژوندې پری دی. یعنی په دمه نه چې د ژوند ټول لارې، د ژوند ټول امورات په دوه باندې دومره راتنګ کړی دی، دغه ژوند په دومره را سخت کړی دی چې دوه واقعیت سره په هر معنا او په هر تکلیف سره او په هر ستونزې سره به دوه لاس ورکی. او دا تا یو سپینګری سړی ته، یا یو نهاد کی یو ماشوم ته، یعنی دواله جانب منګلرو، یا سپینګری سړی تر پرځان په نکاح باندې حواله کی، او یا د یو ماشوم د ځان په حواله کی چې هغه ممیز نه دی، هغه نه پويږي د زندګۍ په چلولو باندې، هغه نه پويږي د خځې په حقوق باندې، هغه نه پويږي د ژوند په حقوق باندې. نو وجه دا ده چې په افغانستان کې اوس فل حال د پاره د پخوانی مشرکانو په سیر باندې زنانه وجل کیږي. ځکه وجل په دوه قسمه دی، یو فزیکی وجل دی، یو معنوي وجل دی. په افغانستان کې بدبختانه چې اماغه د 1500 کال مخکې تاریخ تکراریږي، افغانان دغه زنانه اوس وجل کیږي په معنوي سکل سره ځکه د دو ذهنیت وجل کیږي د دو فیوچر وجل کیږي د دو هغه ظرفیتونه او صلاحیتونه او کوم شخصیت چې دوی د اسلام د نهاد لري هغه ټول وجل کیږي او ښځه صرف د یو پراپرټي په شکل باندې استعمالیږي او کاغذ پنګیره وي کې هغه ماشوم وي مجبوره ده مکلفه ده چې خپل ژوند د دغه د یوې نفقې په خاطر د یوې لخمې ډوډۍ په خاطر باندې چې بیګاله دل ورکول کیږي د ورځې باندې شپې سبا کوي او ورځې شپې کوي د دې په خاطر باندې مجبور مکلفه ده چې خپل ځان داسې او چاته وسپاري چې د اغه سره د ژوند تیرولو هیڅ چانس نشته. دغه مظلومه مېرمن د دنه غیر بل په افغانستان کې نه لري، خو د اسلام د مبارک دین په اساس د دنه غټ ظلم د دنه غټ جبر په تاریخ کې فکر کوم چې په نورو مملکتونو کې بدانی شو لکه اوس په افغانستان کې روان دي.
بله، کله چې د یو حاکم نظام لخوا د مېرمنو حقوقو ته پاملرنه نه کیږي، البته بدبختانه وایي چې په یو شمیر کلیوالو سیمو کې بیا په مخابره د ځینو نارینه او تبر نورم لاسته پیدا کا، نورم په ښځو باندې ظلم کوي. مثلا د ورېندارې په زور نکاح کول د افغانستان په لرو کلو بانډو کې دا اوس بیا ډیر سوي دي، او علت یې لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې وویل د ښځو په کور کېنول او دوی نه هغه اقتصادي استقلالیت اخیستل دي. نو په دغسې یو وضعیت کې تاسو کورنیو ته څه ویل لرئ چې له یوې خوا طالبان به دوی ظلم کوي، له بلې خوا تاسې اته دا په زور نکاح کوی، تاسو ویل به داسې کورنیو ته څه وي؟
دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مهمه دا، ځکه چې دوی دا دعوه کوي چې موږ مسلمانان یو، دوی دعوه کوي چې موږ په رسول الله ایمان نه وړی دی، نو باید دغه ایمان په تمامي معنا سره قبول کړي. نه دا چې فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، آیا په بعضو مسلو ایمان نه وړی په بعضو مسلو ایمان نه وړی؟ لکه اوس افغانان دي که وخت یې زب فقط یو مختصر اشاره وکم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو میرمن راغله، اول ویل چې یا رسول الله زه نشم کولی چې د خپل میړه سره نور ژوند تیر کړم. نو هغه خاوند راغوښته ورته ویل چې دا نه غواړي تا سره ژوند تیر کړي، نو اقبل الحديقه وطلقها تطليقا، هغه خپل حديقه چې تا په مهر کې ورکړې و هغه ونه بیرته واخله او دې ښځې له طلاق ورکړه. لکه څنګه چې په دین کې ګوره نارینه د طلاق حق لري، همدغه شکل باندې ښځه د خلع حق لري، ښځه کولی شي چې لاره جدا کړي. نو د دې ښځې نه بیا وروسته پوښتنه وشوه چې د دې اصلي وجه چې وه چې تا د میړه نه طلاق واغوستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور داش کې تا د سیو کار وکړ؟ هغه ویل چې زما خاوند د قوارین جوړ نه و، د دې قواری ته په لیدو ما نشو کولای چې د سره زمين او محبت وکم، ژوند تیر کم، یا د حقوق زیپ زیکم، یا زما حقوق زیپ زیشي. نو لهذا ما ونه غوښته چې زه د سره آینده ژوند کوم، ما خلع واغسته او ما د دې سړي سره جداوال اختیار کړ. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خپل شان او شوکت سره ول امر کو چې اقبل الحديقه وطلقها تطليقا، پریدا یا دا خزه پریدا، دا نور مپا زابوا. آیا که د سې یو خزه نن محکمې ته رجوع وکي، آیا د پیغمبر دغه سیرت به ژوندې شي؟ که د سې یو میرمن راشي او محکمې کې و چې زده دغه میړه سره ژوند نکوم، وجه چې دارج دا بدرنګ دی، یا دا دسې دی، یا فلان دی، یا بستان دی، آیا دا خزه به سنسار نشي؟ خو معنا دا ده چې موږ په دین نه پوهیږو، موږ د دین څخه نه خبرې یو، موږ د پیغمبر پاک مسائل نه خبر نه یو، بلکې زمونږ په اوس وخت کې داسې یو جاهل او داسې یو ظالم حاکم مسلط شوی دی چې د دوه څخه د دوه هغه برجسته شخصیت، د دوه هغه علمي شخصیت چې دوه باندې ویاړي، چې دوه باندې ناس کوي، د هغه نه په یو مرکې کې پوښتنه کیږي چې د نجونو مکتبونه به څه وخت خلاصیږي؟ هغه په ډیر متکبرانه، هغه ډیر په جاهلانه او په ډیر وحشانیت وګه یو خندا کوي چې دا خندې د افغانستان د زخم دیده او رنجیده او لسونو په زړه باندې یو بل داغو. آیا د وسنی وخت د افغانستان بغه مظلوم خلکو باندې دا خندا، دغه د افغانستان بدبختی، دغه د افغانستان وسنی حالتونه، دغه سیلابونه، دغه د الله پاک ټول امتحانونه چې په افغان ولس باندې مسلط شوی دي، دغه د طالبانو نه غټ عذاب بل چرته دي چې دوی دغه متکبرانه خندا په دې ملت باندې وکړه؟ نو معنا دا ده چې دوی هیڅ قسم لیواله نه دي، د دوی په حاکمیت کې به هیڅ کله حقوق د خزو له ورک نه کړ شي، بلکې به هیڅ کله د خزو په انسانیت نه پیژندل شي، هیڅ کله به مونږ شي. ځکه چې ما د دوی دغه متکبرانه خندا چې کله ولیدله، هغه تاسو هم لیدلی وي، هغه به د ملت هم لیدلی وي چې د دغه عمره په جاهل شکل سره چې انسان د دوی د نظام برجسته غړی دی او د دوی د نظام برجسته عالم وي، نو دا د عناد او د بغض او د کینې هغه ډکه خندا و چې د یو کشر سره دوی لري. واقعا زه مایوسه کیږم، خو من بده الله رب عزت څخه نو مې څه کې الله څخه امید لرو دغه چې الله پاک د کافر نظام سره ګور حکومت کوي خو د ظالم نظام سره حکومت نه کوي او دو د افغانستان په دغه تلويخ ملیون یا کم تلويخ ملیون نفوس کې په نیم نفوس باندې یعنی شل ملیون وګړو باندې د ظلم او د وحشت دغه تور د دو په مړی باندې اخیدا او سات په غړي حلالوي سات په غړي باندې وژني امیدواري مې داد ان شاء الله چې الله پاک به دو تنور مخه نور کوي د خلکو ژوند ونه تور شو د دو جهالت د دو دغه حماقت دو دغه رزالت چې د خوځو په وړاندې باندې کوي دا ډیر یو قوي او تور داغ د علماو په لباس باندې متاسفانه چې دو علما نه دي متاسفانه ویمه چې دو علما نه دي خود علماو په لباس باندې او تور داغ دي
په اخر کې به د کوندو میرمن او تام یو څه خبرې ولرو هغه چې هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې خپل ژوند کوي دوی هیڅ څوک نه لري چې دوی څه ملاتړ وکړي نه په نظام کې نه په کورنۍ کې دوی په زور نکاح کیږي په داسې وضعیت کې دوی ته بچو وایو مونږ
بیا هم هغه میرمنو ته سلام دی هغه میرمنو ته زمنګ دودسته سلام دی چې د وحشت په دغه تیارو کې دوه شپې سبا کوي د ژوند دروازې ور باندې بندې دي د کار دروازې ور باندې بندې دي بلکې د دوه د ژوند حق اخیستل شوی دی د دوه ژوند د حق اخیستل کیږي په جبري شکل سره په حتمی شکل سره دا باید یو سپینګری تکینی په جبري او په حتمی شکل سره دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی دا یو ناوړه عمل دی دوه دې ته تیار دي بلکې زده وای ما چې دا تیارې د دوه را روان نسلونو سره جفا ده دغه مرمنې باید خپل مبارزه وکړي هاغه نړیوالې ادارې باید راویخ شي هاغه نړیوالې ادارې خپل خاموشي باید نور ماته کی هاغه نړیوال شخصیتونه چې د افغان شخصیتونه دي په خارج کې وسیږي په نور مملکتونو کې وسیږي هغه باید د دوه پولان دی باندې आवाज پورته کی نور د خاموشۍ نه څه جوړیږي او بل دا چې الله رب العزت په قران کې فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم الله پاک هیڅ کله دی یو قوم کې تغییرات نه کله چې دا قوم خپل پزان کې تغییر راوونه ولي نو خپل پزان کې تغییر راولو یوازینې لاره مبارزه کول دي یوازینې لاره خپل خاموشي ماته ول دي یوازینې لاره د غلامۍ او د بندګۍ د زنجیرونو شکول او ماته ول دي دا ګوره دا کمی کندې دي دا هغه کندې دي چې د جغرافیا په خاطر خپل میړونه د لاس ورکړي دي دا اکثریت هغه کندې دي چې زما استاد ناموس د پاره خپل میړونه د لاس ورکړي دي دا هغه کندې دي چې د افغانستان د ناموس د تحقق او د تحفظ د پاره خپل میړونه د لاس ورکړي نن پتی ورو کې ناسې دي نن یوې لقمه ډوډۍ ته حرانی پاتې دي به متاسفانه بدبختانه وایم چې یو شمیر افغانان د غشته او حاکم نظام د پاره لابیګری کوي شرم دی د دوه لپاره مرګ دی د دوه لپاره چې هغه کندي او هغه یتیمان چې د خپل مشرانی د امدغه د زمنګ او ساس د ناموس لپاره د دې د تحقق لپاره او د افغانستان د جغرافیه د ساتلو په خاطر خپل ځانونه قرباني کړي دي او کندي د افغانستان د غافل ملت تاریخ دي نو الله رب عزت د په حال باندې رحم وکړي او د ټولو نمې غوښتنه دا ده چې مبارزه وکړي ترڅو زمنګ اواز هم نړیوال ووري او نړیوال هم خپل خاموشي په دې برخه کې ماته کی او بلکې قانوني مداخله وکړي او د دغه د خلکو د حقوقو اعاده وشي د دوه حیثیت اعاده وشي او د دوه شخصیت اعاده وشي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
بایزته او سلامات اوسئ خچاري
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 48 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی میلمه السلام علیکم د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خبرولو مشهور دی چې بیلابل ټولنیز مسایل د تنس په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسی چې بل اخره دوه ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي شغلې مالک ستانیزای وی په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر لا جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکارا خبره نه کوي شغلې ستانیزای د ازادي ملما پروګرام ته شرغلست نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي
صالح صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو لاره ټول هیوادوالو ته سلامونه نیک هلی مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو جناب صالح صاحب لنډو ویډیوئی کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړه صالح صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوئی کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل نو چونغه محل کې خلک ډیر په کور کې او غو د قرنټینو لامل کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول خلک وخلرو د ما لامدغه خلانه په استفاده سره او د همدغه وخت نه په استفاده سره د سلسله شروع کړله هغه کوم ضروری موضوعات سیما په ذهن کې ول ما د خپل څه غتر څو تر خلکو پورې ورسوم هغه می په خپل وخت کې تقریبا ور ورسول نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پریږدو چې هغه د فیصله په اړه مثبت نظر لري او که منفي خو ما خپل هڅه وکړله او اوس تا سدا ویل چې اوس هم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولنیزو رسنیو کې زه خو فیصله هغه بیل شک چې په اندازه باندې نه دی لکه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی خو وس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څه کاری سی په اصطلاح دغه نسبی امنیت کنه نسبی امنیت افغانستان کې او د دغه ترڅنګ غ منفی اړخ دی نجونو دی تعلیم نجونو په مخ دی تعلیم دی دروازو بندیدل داغه مسائل دي چې یو یو مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده په دغه باندې می خبره کړې ده خو هغه حالت نه ان شاء الله ماته شکایت سره وتلی اوسې روزانه بم د هر ورځ بم په یو بد خبر باندې شروع کول نو په دې اند
زیات ټولنیز ستونزې خو لایسیزو راهیزه په افغانستان کې موجود دي بل دا چې کلتوري مسائل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي
جناب صالح صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسائل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو ضرورت لري هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي ډیر او اساسي مسائل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده متاسفانه نالوسته ټولنه یو کني هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده ضرور دی خو دغه دی وخت تقاضا په نظر کې نیولم صالح صاحب ډیر ضرور دی یعنی په دې معنی وس دی ډیر حساس او مسائل حساس تم خو مربطه ګوتی ورتیری کړی دی خو تر دې هم حساس مسائل چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په دې مسلسله توګه باندې چې بیا ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه نو وخت په وخت د کوزی پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شنو ګنډیر شي اګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه چې هغه حلقه په سختی سره تیریږي نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم د سینې دغه ټولنې ته ګنډیر سی واغه د دې په جاسه هضمي کې وبرته راونه ګرځي کنه
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د زینو ستونزو سبب شوی دي ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړی فکر نه کوي چې ولار به ورته پیدا شي
صالح صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه دی موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي ها خو په نرم انداز ته څوک غوږ نه کوي موږ د فطرت دغه څه جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ورګډ نه کی او یو څه شدت ورګډ نه کی خلک غوږ نه درته نیسي تاسو هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي هغه خلک تاسو مطالعه کوي کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري هغه څه د سودی مراد کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړي کنه نو هغه به تاسو خپل به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري
یعنی نرمه لهجه د ټولنه کې ډیره موثره نه تمامیږي. البته د ما نظر داده ممکن صحیح نم یم، خو د ما فکر دغه ده نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کارولی یا به مې تنظور ګډاو په دې اساس باندې سي خلک واوري، هغه ته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړي که نه نو چې طنز نه یې پکې او شدت نه یې پکې څوک یې نه اوري، نرمه خبر څوک اوري. او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کړو، موږ خو به وړاندې کړو، خو د موږ هغه اساسي هدف به دای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي که نه. نو که موږ هغه ټول افرادو ته رسول غواړو نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي. که هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه اوري، نه پیسله ردی کنه. زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته، هغه ته دې دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي، چې هم باید شدت ورسره وي، هغه موږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه، هغه په جذباتي اندازې بیان کړي، او د دې تر څنګ باید تنظم ورګډ کړي کنه. دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي، هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي.
بله ستانیزی صاحب، تاسو د تن زیادونه وکړه، زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي، خو کله ناکله د تنز په نامه، د ټوکو په نامه له سپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نشه کیږي، یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي، یو څوک د خپلې ژبې پر اساس، یو څوک د خپل قوم پر اساس. دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو تنز ممکن د سلګونو کسانو اغېز احساسات جریحه دار کړي یا زخمی کړي.
موضوع دغه سیده تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې به یو جمله ما ډیره اوریدل، هغه مفهوم به وایم په اصطلاح ژباړه به وایم، وای خلکو سره وخاندې، خلکو پورې مخاندې کنه. نو دغه تنظیم دوه ډوله لري، یو داسې ته خلکو پورې خاندې کنه، په دې معنی چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپی کوي، او یو داسې ته خلک خاندې، یو خاصه د بقن نه په ټارګټ کوي، یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي، یا هغه د طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلې، ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کوکم، یو خاصه طبقه ټارګیټ نه کم، خو البته کیږي نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ او تاسو همدغه ټولنه کې رالوسیو، حتی ما زه خپله په داسې یو چاپېریال کې رالوسو یم چې په هغه کې هم تشدد و، هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه، هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود و، په اصطلاح نالوستې ټولنه و کنه. زه خپله په دغسې یو ټولنه کې رالوی سوم، نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپروی سم، نه دغسې نه و. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي، په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي، وس د ما ویډیو خبرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټفارم نه ده، ما خپل یو نامناسب موضوع کاری. او خبره دا ده چې په رسمي پلیټفارم نه باید هغه معیارات بعضي ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي، خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوی چې هغه هدف ته لاړ شي، او دغه ډیر نزاکتونه که مراعت هم نه کړي، هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح تلی سي، هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي.
بل ستاسو صاحب، ستاسو یو کمال دا ده چې په لنډ کلیپ کې ډېرې خبرې کوي، کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست، یو ځای روان یاست او در باندې ناوخته دی، ولې پر لنډوالي باندې ستاسو ټینګار زیات وي؟
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړله. اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې، ما ټیک ټاک کارو، ټیک ټاک کې په محل کې یو دقیقه ډیری ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و، نو ما بغوښتل چې په دا یو دقه کې هغه کومه موضوع کې زه غږېږم، هغه کې هغه اصلي خبرې ور پیچکاري کم خلکو ته کنه، ور زرقې کم، نو په دې اساس به زه به ورختا نه وم، ما بغوښتل چې په هغه یوې دقیقه حد اعظم استفاده وکړم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم، یا په اصطلاح ور انتقال کړی سم کنه. نو په همدغه ساعت به اساس به بیا د خبرو سرعت هم زیات و، هغه والیم یا زیروبم به هغه کول او دغه ټول اړخونه به مې په نظر کې نیول تر څو دغه خپل فکر په هغه یوه دقه کې او بل اساسي خبره تاویل سي ولې دلسې ورختاوې زر باید دا خبره کوله باور وکړي زه دا اوږدو تقریرونه ډیر زیات ستړم په دې معنا ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی شمشتوي مهاجرینو کمپوس هغه دی هغه پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپ مشهور کمپ زه په کې لوی سوی یم هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم دی ښوونې او روزنې یو رئیس هغه تر اوسه موجود ده فکر کوم ژوندی ده هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل بیا به کانفرنسونه نیول کېدل نو دغه تنظیمی خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا به چې جک سو دا تقریرونه به ډېر اوږده کوم اوږده تقریرونه په دې کې به په هغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلې سي په ډېر لغت پرانی او تاو سره تاو سو په هغه په اصطلاح نزاکت وکاو پلانای صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا به موږ ماشومانو چون په زور به کنه ونیو هغلته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې د جهادي تنظیمو نو په زور به کنه ولی دغه شی ماته ډېر زیات خسته کړو تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوی چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطان وغیره به په زور ورته کینولي نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې وررسوم هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو که تا راواخیست هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي خو په تا به یو ساعت ونیو چون هغه بېجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه بو پکې زی وخت سیلټیس برخه کې کار کوم اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې موږ سره کوم همکارانو غوبه د کلیوالو تصحیحي موضوعات بیانول بیا به ما ځینو سره ګپ پیسته دا به مې ورته ویل چې وسړی دا تاسې ټول تقریر په منن او بخنو کې تیر کړ دومره منن یې موږ کړلې چې بیخي زیات او بخن یې دومره وغوښتلې چې په هره خبره کې بخنه غواړم دا داسې ده او بخنه غواړم دومره بخنو ته ضرورت نشته نه دومره مننو ته او نه دومره ډیرو سلامونو ته زه هغه خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسوم حتی د موږ د خلکو دغه کمزوري په هغه تلیفون کې وي چې کله تاته زنګ وهي باور کې مخپل کله زلور ته تنگ شي هغه اساسي خبرې ته به دغه حالت کې راځي ورې بده خو زړه تنگ کې او سیله بده ونی شي بار بار به پښتنه وکی هغه اساسي خبرې ته مونږ زر نه راځو دغه دغه کمزوري ده مونږ به ډیرو کو تقریر خو کې بده کار خبرې دوه نه نو زه دا به تر غنم څخه شکل دی تقاریرو دی خبرو دغه ته تغییر ور په اساسي خبرې ته زر راسو لډیر مقدمونه تیر سدا به ډیره خای په بخنه سره دا تفصیل رانه وګڅو
نن دا جالب وو په دې خاطر چې نستانیزه سب د هند یو کمدین دی د کرشنا په نامه هغه هم کله نکله د سټیج په سر باندې راځي تنس کیات من تاسو هم داغه ځینې تنزیه کلیپونه کتلی دي هغه هم کله ناکله راځي تنز وکي لس 15 دقیقې هغه د سټیج په سر باندې یو شی وړاندې کې او بیا په اخره کې دی وخاندي وګوروي ما د ویلو لپاره هیڅ هم نه درلودل خو دغه د 15 دقیقې میونی ولی او دغه د 15 دقیقو کې ما وخندولې نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغه کسانو ته چې همدغه لار تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغه دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوې نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو ته همدا خبره کوم سوه سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي ډایرکټ ډول شروع کړي هغه مقدمې نه اخلي خو ستاسې هغه دینی خبرې اساسي خبرې ته تر څو راځي د سړي بېخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبرې ته تر څو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ هغه درنه ټول وتلي درنه جګ شوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سدا دا صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شی د موږ خلک متاسفانه نه مراتی حتی هغه سیاسيونه هم د پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې د نورې خسته کونی دي هغه نه بس کوي زه خو هم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډه وي پر مفهومه وي. هغه غنی خان یو ډیر جالب شعر ویلی وای ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا. دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع لږ رنګینه بیان کړې ده خو مطلب دا سي ډیره وینا کول خستکونه وینا کول دا د اثر په جای دی په سي اثر وکي هغه معکوس کار کې هغه خلق زړه لږ موضوع نه توري. دغه دی ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاد کړه صالح صاحب باور کوي ما دی ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و ما فکر وکړ ملایا مون ټولنه کې د لوستو لوړه فیصدی لرو لوړه سلنه لرو او کدینا لوستو نو دا خو طبیعي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نه لوستي دي. د مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانه خیست پیسې پی ورنکړلې او مطالعه یې ونکړه په ټولنه کې اثر ونکړه. زه ډیرو ته هم دا خبره کوم شي و ظالمانو دغه عصر نن سبا عصر سده دا دی کتاب نه راوتلی دا دی ویژوالایزیشن اثر ده دا دی ویډیو اثر ده نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي. هغه زره خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیوي شکل ټوله دنیا روانه ده د خپل کتابونه حتی ویډیوي کوي. د مونږ خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي دا نه مردوم ډېر ښه کوي ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي ډېر ورته خوشحاله یم. خو البته دې تر څنګ مونږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته ځکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري ځکه ده چې مونږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی. نو ته چاته کتاب لیکې چاته مجله چاپې که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غو زده کړه کړې ده یو څه ناڅه اصلاح دي. که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوې نو نالوستي خو په خط نه پېږي ته دا کتاب مجله چاته چاپوې. خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي نن سبا موبایل دغه نالوستی کلیک پرې کوی سي په یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي ویډیویي پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي هغه ټولنه کې یو تغییر راولي. نو ما په همدغې احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې خو تر 2010 پورې 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې. 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړه. ما همدا ویلې چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس مونږ څومره ځای پده من په افغانستان کې یو معیاري ورسپانه نه لرو حتی هغه کابل کې څوک ورسپانه نه لویږي ورسپانه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده. پاکستان کې لا ډیر ده خو افغانستان کې نه نشت برابر ده. نو ته کو ورسپانه کې کالم ولي کې هغه ټول تر سل کسانو نه رسیدي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي. خو کته غواړي چې په ټولنه کې نالوستای لوستای اطرافي خلک نه سبا موبایل ټول کاری نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي. ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی. یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پې ولګي خو بیرته خرڅول کې بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړی. خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي ډیر کم مصارف باندې ویډیو پیغام ورکړه. حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې کېدای شي ته عایدات هم ولرې. ما ته ډیرو خلکو دغه وړاندیز کړی ستا یو چینل جوړ کړه ته به عایدات ولرې ته بل دې کار وغیره نه په خلاص. خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډیر مهم د ټولنې ته ورسیږي. هغه عایدات که نه وي پکې دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه
مننه ستانیزه صاحب که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوي دغه منفي دودونه او کلتورونه په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوي کېداسې هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یوځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي. څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغه سي منفي مسایل د ټولنې کې دوی غواړي په هغه کې اصلاحات راولي چې په څه ډول اندازې بیان کړي؟
سالی صاحب زه یو موضوع غواړم چې روښانه کړم. د موږ د ټولنې یو غټ علت سدا روخان فکر طبقم په دی ونتوانی دل سی ټولنه تا خپل قانی کی خپل ټولنه خپل ځان په سی روانه غټ علت سیو هغه د منګه په اسلام محافظه کاری و د منګه بی جوراتی و دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روحان فکر طبقه چې دغه فوق العاده بی جوراته طبقه ده. بی جوراته په دې معنا ده چې هغه محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکری روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي. هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چپ پاتې شوي که کړي دي ما مخکې له درته ویل خو چیرته به یې لیکل کړي نه چیرته په ممبر کې جګ شوي دي ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي لږ په زغرده وغږېږي باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم ستا د تغیر کیفیت هم د موږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه همدغه چې خلک د جهالت ټاپې ته وایي باور وکړئ ټولنه د ښه تغیر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپل په دغه څو کلونو کې درکړې د په ماحول کې سزه اوسېدلم. زه په دې په دومره نامنی کې په کلو کې اوسېدلم زه په دې دومره نامنی کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم. ما هملته د فکرونو د روښانتیا لپاره د ځوانانو د پوهول لپاره باور کارم کړی ولنټیر خدای خدمتګاري. یعنی په دې معنا چې نه مې د نظام په استازیتوب کړی نه مې د این جی او یا موساتو په استازیتوب بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپل دنده ګڼله چې باید خپل هغه د چاپیریال ځوانم پوه کړم. که پوه نه کړم سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې په لغه نه پراوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغامو ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم دې کې ما کورنۍ ده دې کې زه لوی سوی یم اوس دا ټولنه که په دې شکل انجماد کې پاتې شي دا خو دا توان پیسه باید ما کورنۍ ته متوجه ده ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي ډیر محافظه کاری ونه کې ډیر غټ تغیر په دې ټولنه کې راتلی سي باور وکړي. یعنی دغه تغیر زه په خپلو سترګو باندې وینم. متاسفانه موږ دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي. محافظه کار یو ډیر زیات هغه خبرې ګوره سالی صاحب تا ته بهتر معلومیږي دغه موضوعاتو باندې زه سې نن غږېږم. زه باور سره درته وایم له 2000 کال نه مخکې یا لغه اوله کې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږېدلی. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات زه په جرأت سره ورسم په جرأت سره په دې معنی د ما برداشت دغه شی ده. اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت لري هغه دم ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو من ژوند کوو دلته په اصطلاح موږ د داسې خلکو تر منځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغیر راځي. او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونو نسلونو هم د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغیر رامنځته کړي موږ به همدغه صفات
شي. بله استانیزه صاحب وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښه ده څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي؟
سالی صاحب دا ما ته له دې ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي اورېدلو منتظر دي لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما ویلي. یعنی که زه تاسې خپلو هغو میسجو ته سیما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولنیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي تاسې به خپله حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره. نالوستو خلکو تاسې باور وکړئ په ډېر ذوق په ډېر شوق په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمونه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې موږ د یو پیغام په انتظار ته لطف وکړه دغه دغه شی په موږ مه دروه دا موږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته یې حوصله راکوله. ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي باور دا یو ریسک فل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي و چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د موږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ و. خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر دا څومره غټه خلا وي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نور وړاندې کړي. دا پټ پاتې وو. دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي. هغه خپلو شاګردانو ته چې وایم یا خپلو طالبان ته هغه وایي چې دا مسایل تاسې عوامو ته مه وایي، دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسې وایي. نو ولې نه وایي؟ خو ورته وایي که نه؟ خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي. دغه دغه نالوستې ټولنه هم زمونږ خلک دغه دا ګورده او ججوره لري چې هغه فیصله او منطقي خبره ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره له هغه له ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې وي اخلي، هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده. خو مطلب ډېر عمیق تغییر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې. زه خو دا ښه ګڼم، یوازې ځان نه، ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته، مال په جرات سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړي یې. اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې تا خبر ومني. ما لسګونه داسې مسایل لیدلي چې درې کاله مخکې غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و. چا به فکر هم نه شو کوی چې دغه دا موضوع په شکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي. خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي، خو نن سبا ځوانانو ته دغه موضوعات عادي شوي دي، په دې معنی چې ورسره مختص ول او هغه شی اوس احساساتي کوي نه، کرا کرا هغه منطقي بحث اوریدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده. هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د دوسې چا هم وي